او یا هم اسلام پله پلو وټکی انتخاباتي هلې ځلې تر دې دمه له شخړو سره ملګرې دي. هم د سیاستوالو پر غونډو بریدونه کېږي او هم کاندیدان او سیاسي څېرې تر اوسه په نقشه شوي دي. تر ټولو پر سیکولر ډلو ډېر بریدونه شوي دي. دا حملې تحریک طالبان پاکستان ډلې کړي دي. په ځینو سیمو کې بیا بېلتون غوښتونکو بریدونه کړي دي. دا انتخابات د رای ورکوونکو د شمیر له اړخه د نړۍ پنځم ستر انتخابات دي. خو ښایي ګڼ کسان چې د رای ورکولو حق لري خپلې رایې ونه کاروي. په هغو سیمو کې چې د افراطیانو اغېز ډېر دی هلته شایي په میلیونونو ښځې له رایې اچولو محرومه شي. د پاکستان د مرکزي پارلمان 324 څوکۍ دي. په دغو کې 6 څوکۍ ښځو ته بیلې شوي او 10 اقلیتونو ته ځانګړې شوي دي. د پاکستان په انتخاباتو کې 48 میلیونه نارینه او 10 میلیونه ښځې د رای ورکولو حق لري او د رای ورکولو مرکزونه ابیا سره دي. د دې انتخاباتو ترڅنګ په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د صوبایي اسمبلیو لپاره رای واچول شي. مرکزی پارلمان ته 4500 کسانو ځانونه کاندید کړی دي او ویالتی پارلمانونو ته 11000 کسانو. مرکزی پارلمان به د پاکستان سر اعظم د اکثریت رایو له مخې غوره کړي او صوبایي پارلمانونه به بیا د ایالتونو وزیر اعلی انتخاب کړي. د پاکستان په مهمو ګوندونو کې یو هم داسې نشکاري چې په انتخاباتو کې به برلاسی وي. د دغه هیواد مهم سیاسي ګوندونه په دریو ډلو ویشل شوي دي: غیر مذهبي، اسلامي ډلې او نشنلستان.
دا خو د عمومي ویش خبره شو کنه، لکه د تاسو د اخري درې ټکی یاد کړل. خو په ځنګړي ډول کوم ګوندونه په دغه دریو ډلو ویشل شو؟
بلې، او په دې ارتباط په مهمو سیکولر ګوندونو کې یو پیپلز ګوند دی چې سرپرست مشر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دی. پیپلز ګوند یا پی 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 په تیرو 15 کلونو کې د واکمن ائتلاف عمده ګوند و. د دې ګوند ډېر ملاتړي په سند ایالت کې دي، خو د ټول پاکستان په شاري سیمو کې هغه کسان چې تعلیم یې کړی او شتمن دي همداراز په کلیو بانډو کې په خوارانو کې پیپلز ګوند نفوذ لري. په دې ګوند پسې یو بل ګوند چې یو لیبرال ګوند دی او اکثریت یې د پښتنو دی، د عوامي نېشنل ګوند دی. دا ګوند عملا د طالبانو پر ضد فعال دی. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت کړی او په دې سیمه کې غشتلی ملاتړ لري. متحده قومي تحریک یا ام کیو ام ګوند بیا یو لیبرال سیاسي ګوند دی او د پاکستان په ستر ښار کراچي کې انتخابات ګټلې دي. د ام کیو ام لاټر هغه کسان کوي چې په اردو خبرې کوي. دغه کسانو ته مهاجر وای ځکه چې دوی هغه وخت لهند پاکستان ته کوچېدل دي چې په 1940 کال کې پاکستان لهند بیلې ده. په قومي ډلو کې یو مهم ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یا پی ام ال ان ګوند دی. د دې ګوند مشر د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف کوي. پی ام ال ان د پاکستان په محافظه‌کار ګوندونو کې مخکښ ګوند دی چې د پاکستان په تر ټولو ګن میشته ایالت پنجاب کې په تیرو 15 کلونو کې حکومت کړی او په دې ایالت کې ډېر ملاتړ لري. بل قومي ګوند د پاکستان تحریک انصاف دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشي د پاکستان د کرکټ پخوانی کپتان عمران خان کوي. دغه ګوند په روسيو کلونو کې د پاکستان په شهرونو کې ګڼ ځوانان جذب کړي دي. دا ګوند په دې مشهور دی چې په پاکستان کې د نننه د بي پيلوټ الوتکو له بریدونو سره سخت مخالف دی او د پاکستان د دودیزو ګوندونو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده.
دا بحث ډیر جالب دی، خو وخت ډیر کم لرو. فقط یو پوښتنه در نه اخر کې کوم. تاسو ویلي چې د عمران خان ګوند په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو له بریدونو سره مخالف دی. د پاکستان په روانو انتخاباتو کې بهرنۍ سیاست څومره اغیز لرلی شي؟ لن راته وایي، وخت ډیر کم دی.
د پاکستان په انتخاباتو کې د ګڼو سیاسي چیرونکو په وینا کورنۍ ستونزې برلاسه دي او دوی وایي چې اقتصاد، د برېښنا ستونزې، امنیت او د راتلونکو سیاسي ستونزې بڼه څلور عمده ټکي دي چې د انتخاباتو بڼه به بدل کړي او تاثیر به ولري.
جالب معلومات دغه ټول کړي او پراتلونکو پروګرامونو کې به په دې اړه نور هم وورو. کور دې ودان او سم ورسیږي اونیس پروګرام ته د انصاف پلټ.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دیونه کې غواړو چې د عبدالودود دوسیه چې وسمهال د نشئی توکو د قاچاق په جرم په شپږ کاله باندې محکوم شوی راوسپړو. عبدالودود به میاشت مخکې په داسې حال کې د پولیسو لخوا نیول شوی و چې د ده د سپلې په موټر کې پولیسو 15 کیلوګرامه چرس ونیول. په دغه وخت کې د لزینو نورو کسانو سره په یوه کورولا موټر کې له بغلان څخه د کابل په لور روان و چې پولیسو یې موټر د تاجکانو په سیمه کې د تلاشۍ لپاره ودرو. خو د عبدالودود کورنۍ بیا د بېګنا بولي او وایي چې هسې په شپږ کاله باندې محکوم شوی دی. د عبدالودود ورور عبدالرسول وایي
حکومت نغواړو کا بیگنا وی خوشی دی کړی.
عبدالرسول داس اسناد امره خود چې پکې د کورولا موټر خاوند عبدالمنان چې پکې 15 کیلوګرامه چرس نیول شوی و اقرار کړی و چې نیول شوی چرس د دې ویل کېږي چې د مخدره مواد د قاچاق په تور دوه کسانور هم چې له عبدالودود سره په دغه موټر کې سپاره و نیول شوی و چې په پروان کې د لومړۍ محکمې تر فیصلې وروسته خوش شول. د عبدالودود پلار له بغلان څخه له مونږ سره په ټلیفوني اړیکه کې ویل چې درې ځلې د پروان ولایت محکمې او یو ځل هم په کابل کې ستره محکمې ته د خپل زوی د بېګنا ثابتولو په نیت تللی خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په پروان کې ځینو غیر دولتي سیمه ییزو با نفوذه خلکو ترې د زوی د خوشي کولو په بدل کې پیسې هم غوښتي دي خو دی د پیسو د ورکولو توان نه لري. د عبدالودود ورور عبدالرسول مو د ټلیفون له لارې د پروان ولایت د استیناف د څارنوالۍ له مشر حاجي بشیر یعقوبي سره مخامخ کړو. راځئ د دوی خبرې واورو.
یعقوبی صاحب یکی از کسایی که برادر شان ده
یعقوبی صاحب یو داسې کس چې عبدالودود عبدالرؤف زوی نومیږي د بغلان اوسیدون کېده. د 1991 ملمریز کال د اسد میاشتې په 19 نیټه د تاجکانو په سیمه کې کله چې پولیسو له یو موټر څخه 15 کیلوګرامه چرس ونیول نو دای هم چې په همدې موټر کې سور ونیوه نو په پروان کې لومړی او دوهمه محکمې پرې د شپږو کلونو بند حکم وکړ. د ده ورور عبدالرسول هم دا اوس له ما سره په سټوډیو کې دی او وایي چې ورور بې ګناه دی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
د یو مضنون یا تورن دوسیه په دریو پړاوونو کې تعقیبیږي. ابتدایه که په دغه پړاو کې تورن یا څارنوال قانع کیږي ښه، خو که نه کیږي نو دا د دوی ښکاره حق دی چې ابتدایه فیصلې په وړاندې تورن اعتراض وکړي او څارنوال استیناف غوښتنه وکړي. د استیناف له فیصلې وروسته هم که حق یې نه ورکول کیږي یا عدالت نه ټینګیږي همدا ده چې د هیواد په لوړه سطحه یا ستره محکمه کې حق او باطل توپیر کیږي او تمیز ته لاره ورېږي. نو که دوی د استیناف په اړه قانع نه دي ورته ووایه چې تمیز محکمه دي وغواړي. څارنوال هم حق لري چې که د محکمې فیصله قانوني نه وي نو تمیز دي وغواړي.
یعقوبی صاحب د تورن عبدالودود ورور عبدالرسول غواړي څه وایي؟
سلام علیکم یعقوبی صاحب، جی راسی بخیر سی.
وعلیکم السلام سر، صحت مبارک خوب است؟ نو څه پرادګر امر کوین سر؟
امر یې نیمه بیا
زما ورور نیول سوی حق دا کار نه دی کړی. مونږ ټول د دولت کارکونکو یو، په یو موټر کې سوارو. د استیناف دوهمې محکمې قاضي د ده په اړه سم قضاوت کړی نه ده. دوسیه یې هم راسره شته، د هغه په اړه یې سم قضاوت نه دی کړی. قدرمن وروره، ما مخکې هم وویل ستاسو ښکاره حق دی چې که د استیناف په فیصلې قناعت نه لري نو حق لري چې د سترې محکمې په مقام کې تمیز وغواړي. په دې دوو محکمو کې دا نه ده منلې، ګوته یې نه ده ایښې. هغه د حضرت بلال په مدرسه کې زده کوونکی و، د هغې لپاره کابل ته راتلو خو د راتګ پر مهال دا خبره وشوه. دا مسله به مو د تحقیق پر مهال مونږ یې هغه ورونو ته چې هلته وو رسولې وه. مونږ به غور کړی و. ستاسو د حق په برخه کې به غور شوی وای چې ناحق ولې داسې شوي. څارنوال په دواړو حالتونو کې حق لري چې څوک چې جرم یې کړی وي دوسیه یې وڅېړي او محکمې ته یې وسپاري، پوه شوې؟ او څارنوال حق لري چې کله د الزام دلایل پر تورن یا مزنون موجود نه وي یا تورن باندې تور ثابت نه وي نو څارنوال باید د قانون د احکامو له مخې عمل وکړي. دا به مو د تحقیق پر مهال مونږ او موظفو څارنوالانو ته ویلي وو تر څو مو د هغه د خوشي کولو لپاره عمل کړی وای یا به نیغ په نیغه ماته راغلی وای چې موږ پرې غور کړی وای. خو اوس چې دوسیه په محاکمو کې ده نو دا ستاسو ښکاره حق دی چې که د استیناف په پرېکړې قانعي نه یې یا که عدالت نه وي شوی د تمیز محکمې غوښتنه وکړئ او یا ماته راشئ، تمیز خواهی به وکړو. دوسیه به مو ستاسو له غوښتنې سره سم سترې محکمې ته ولیږم.
ما به مې خاطر جای
موږ د همدې لپاره هېڅ چیرې نه یو تللي چې
دی بی ګناه ده او خوشی بشي. ما تر شه ان شاء الله د قانون په چوکاټ کې بلارخونه درته وکړم.
یعقوبی صاحب تعهد شما، یعقوبی صاحب د دې قضیه په وړاندې تاسو ژمنه بدوي چې تاسو له دوی سره مرسته کوي، په هغه صورت کې چې عبدالودود بی ګناه وي. دوی ازادي رادیو ته داسې اسناد خودل چې هغه مظنون کس چې دغه مخدره مواد قاچاق کوونکی شکمن کس دی، نو هغه اعتراف کړی چې دغه مواد د دې د اسناد او شواهد هم لري.
حتما که حق خوړل شوی وي نو د دوی له حق نه به دفاع وکړو، او تر سترې محکمې د دوی د څارنوال حق دی چې د یو مظلوم له حق نه دفاع وکړي تر څو یې حق تر پښو لاندې نه شي. هغه د اعتراف اسناد هم سترې محکمې ته له عریضې سره یو ځای کړي، دغه موضوع دې مطرح کړي، انشاءالله پرې غور کېږي. ستاسو خطر دې جمع وي، او د استیناف په محکمې کې قانون نه وي او حکم یې د قانون خلاف وي، نو زه خپله پر فیصلې اعتراض کوم او د لوی څارنوالۍ له لارې سترې محکمې ته یې لیږم تر څو د خلکو حق ونه خوړل شي.
د استیناف د څارنوالۍ مشر ژمنه وکړه چې که عبدالودود بې ګناه وینه خوشې به یې کړي، خو دا لا ښکاره نه ده چې دغه قضیه به په څومره وخت کې حل شي، او که عبدالودود بې ګناه وینه خوشې به شي او که نه.
د انصاف په لټه پروګرام کې مو د عبدالودود په اړه واورېدل چې وایي د چرس ورسره نه وو او په ناحقه نیول شوی دی. ازادي راډیو د ورته پیښو په لټه کې ده، او همداسې نورې قضیې به هم وسیړي او جالب مطالب به تاسو د ازادي راډیو له لارې واورئ. ازادي راډیو یو بل پروګرام هم لري، حقیقت څه دی؟ په دې کې به لږ وروسته واورئ چې دا ځلې د ازادي راډیو خبریال څوک راوستی دی پروګرام ته او څه تینه پوښتنې کوي. یو خبره غواړم، تاسو هم د وخت د کموالي له امله مو نشو کولی چې دا راپور خپور کړو، خو تاسو یې په ویبپاڼې کې کتلی شئ. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي په سوریه کې د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره به ښکېلې خواوې دې ته وهڅوي چې په خپلو کې خبرې وکړي. دا خبره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په مسکو کې په یوې خبري غونډې کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې څخه د دوه ورځنۍ کتنې په ترڅ کې مخکې د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو. په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. همداشانې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات اورېدلی شئ. او اوس هم حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی په پروګرام کې د ډاکټر عزیز الله لودین دفتر ته راغلی یو. عزیز الله لودین له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر دی. په دې پروګرام کې به د دې ادارې په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب محترم، په سر کې راته وایي چې څه باندې دوه کال کېږي تاسو د دې ادارې مشري کوئ. د دوه نیم کلو کې ستاسو عمده لاسته راوړنې او پرمختګونه څه دي؟ ډېر په لنډو کې.
ډېر شکر د تاسو د راتګ نه. د موږ پرمختګونه په دا دوه کال کې یا څه باندې دوه کال کې څخه زیات دي. تقریبا یو سل او نوي دوسیې د فسادي دی موږ لګلې څارنوالۍ.
دا دوسیې د چا دي؟
ډېر خلک مو دوسیې دي. غصب د دریایي د دولت شته، غصب د ځمکې شته، رشوت خوري شته، قراردادونه شته، د شان وزیران پکې شامل دي، ځینې ښاروالان پکې شامل دي، یو دوه والیان پکې شامل دي. موږ دا دوسیې چې تکمیلو لیږو قانون هم داسې امر کوي څارنوالۍ ته بیا دوی تحقیق کوي.
فکر کوئ چې دا به کافي چې تاسو دوسیې ولیږئ څارنوالۍ ته؟ څارنوالۍ هم ځان غلی په ونیسي؟
نه، کافي نه ده. دا همدغه ملحوظ و چې ما یو درخواست مې لیکلی وو رئیس جمهور ته که وسی چې د څارنوالۍ د مبارزه د اجاعات نقطه نظر نه موږ دفتر ته رسي، چې زه وکولی شم چې هر وخت چې وغواړم پوښتنه وکړم د دوسیې چېرته ورسي.
اوس مشکل په څه کې ده؟ لوی څارنوالۍ همکاري نه کوي تاسو سره؟
مشکل لري ورسره.
ولې همکاري نه کوي؟
دا نه زه نه پوهیږم چې ولې همکاري نه کوي.
نه پر اساس هم کسان نه دي.
تاسو معلوم ده د راپور چې د یو ان او ډی سی لخوا نشر شوی دی، په دا کې لیکل شوی دی یو د مسایل چې څارنوالۍ ډېر غټ فساد وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو مستقیم رئیس جمهور ته ځواب ورکوونکی، ولې تاسو د رئیس جمهور لخوا نه فشار نه پرې راوړئ چې دا دوسیې وڅېړئ؟
مخصوص د رئیس جمهور ته مې عرض کړی دی په دا مسایل.
ولې تاسو میډیا او د
د ما تر مخ لوی څارنوال سته ویلي دي د دوی دوسیې چې راځي باید په اول مسئله، ځکه چې دا د فساد مسئله اوس په دنیا کې افغانستان مشهور سوي دي، باید په دا باندې غور.
نو تاسو د دوه دوه نیم کاله کېږي دغه اداره جوړه کړې، آیا کوم هدف لپاره چې دغه اداره جوړه سوې وه ستاسو په نظر دغه هدف ته تاسو رسېدلي یې؟
زه تاسو ته یو خبر وکړم، دا تقسیم د وظایف ده د قانون نقطه نظر. زه هغه شی کولی شم چې قانون ماته ویلی دي دا کار وکړم.
انتاستروس خپل مسولیت ادا کړی په بشپړ توګه؟
بالکل بالکل ډېر په جرأت په مردانګۍ او د قانون په اساس.
آیا استاس مسؤلیت دا هم نه دی چې تاسو دغه کوم کسان دغه دوسیم چې لګلی دا رسنۍ ته افشا کړي چې پلانکی وزیر لکه څنګه چې د دوه درې وزیرانو نومونه واخیستل؟ تاسو یوازې د مالیې د وزیر او د اوبو د او انرژۍ د وزیر نومونه اخیستي، آیا نور وزیران مبارد له فساد؟
یو خبر تاسو ته وکم، زه هغه شی کولای سم چې راپور ماته راځي، اسناد ماته راځي، زه کولای سم چې دا ګرد خلک
ما تاسو همیشه ډاکټر صاحب فریاد کوي چې تاسو سره همکاري نه کیږي او ولسمشر هم تاسو سره لکه څنګه چې مخکې ویلې و ژمنه کړې و ملاتړ نه کوي، آیا دا به کافي که تاسو مثلا پریس کانفرنس ورکوي اوس د میډیا ازادي سره د مطبوعاتو ازادي ده تاسو دغه کسان د خلکو په ذریعه
همیشه تاسو راغلي د ما دروازه خلاص ده میډیا ته داسې وخت نه دی سوي چې یو سړی درته راغلي وي ما ورته ویلي وي.
نو څه فکر کوئ که له فساد سره مبارزه په دې روال روانه وي لکه دا اوس چې روانه ده، ستاسو په نظر کومه نتیجه به ورکړي دغه ستاسو
من باید نتیجه ورکی زکه چې د افغانستان د ملت آبرو د افغانستان د حکومت آبرو تر سوال دی سوال راندې راغلی، باید موږ مبارزه وکړو او په هر قیمت چې کیږي باید مبارزه وسی د فساد پر ضد کې د فاصله د خلکو او د حکومت په منځ کې پیدا سوی دی یو علت عمده علت فسادی.
نو تاسو څه خوشبینی لرئ د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د مفسد هیوادونو په سر کې راوسته او تاسو وایئ چې د موږ هڅې روانې دي دغه مبارزه به کامیابه کیږي؟
زه خوشحال یم چې دوی لیکي چې په دا دوه کالو کې تقریبا فساد 9% په افغانستان کې کم شوی دی، دا راپور یو هغه په ما په میزبان دی پروت. نو دا نشانه ده چې دا د مونږ دفتر چې در فعال دفتر ده دلته.
ډاکټر صاحب له لوی سرنوالۍ نه پرته خپله ولسمشر کرزای د دماوینین او کابینه څومره تاسو سره په دې مبارزه کې همکاري کوي؟
زه یو خبر درته وکم چې ما درته وویل چې رئیس جمهور ما ته همیشه ویلي چې زه د تاسو تر شا ولاړم.
عملي ملاتړ کړی؟
عملي ته کولای نسي چې راسیه ورې په سرنوالۍ کې کینی یا په حکومت وزارت کې چې د دستاتیر باید عملی سی. خب باید دا خلق چه حالت مسئولیت لری لکه چه وزیر صاحبان دی لوی سروال صاحب دا دوی دا فرمانون دا هدایت پا عمل کی پیاده کی.
اما تاسو بیا هم آزاد لاس نه لری، تاسو باید
قانون دا منگو لاس نه تردی. اوس چه ما در تواهیل چه زوایم چه دا دوسیه زه لیگم سرنوالی ته یا وری یو سړی هلته پیدا کیږي ولا دوسیه موږ ته نه دی راغلی، بیا پس دوه میاشتې لوی سلامات څه بده راغلی دی زمانگیر ده.
کله چې قانون په تاسو باندې محدودیتونه وضع کړي دي نو ولې تاسو خپل غږ رئیس جمهور ته نه رسوئ؟
درخواست رسمي مې لګېلې دي څو ریاست جمهوری ته که دا سرانوالی د مبارزه با فساد اداری د مونږ سره یو ځای سي د مونږ په دفتر کې راسي. زه کولای شم د دنیا پښتنه وکم چې څنګه سودان
او که دا سرانوالی یو ځای نه سي بیا به هم ساسو مبارزه همداسې روانه وي.
نه زه هغه کوشش کوم چې هغه تشکیلات منست راشي چې سرعت په کارو کې پیدا سي او خلک چې د انتظار د نتیجه لري په د باندې واقف سي چې د نتیجه
شي. هغه یو سرعتي د سه چې تاسو یاد کړ چې تاسو د خپل کاري مودې په جریان کې لګري لوی سرنوالۍ ته تر اوسه څومره ته رسیدګي شوی ده؟ څومره څېړل شوی دی؟
یو دوه درې څلور مسالې دي چې رسیدګي ورته سوي دي.
کومه مسالې دي؟
په تور مثال یو مسله دا ده چې دا د هرات سمکه د عبدالمجید خان زابلی اوس محکمه فیصله کړی چې وای کلی د شاروال د هرات ده چې د دفت صرف ده دا کم قیمته سمکه نه ده، تقریبا دا سمکه تقریبا 2 جریب هم لس میلیون دلار قیمت ده. نور داس نور شان هم سی ویدی داس پختنه وکي سروالی کې دا د مسلې د کابل بانک د مون نقطه دفتر نه دا د پښتني تجارتي بانک د مون سوال تقریبا قضاوت سوپماندی د تحقیق
یو مسله لودین صاحب تاسو په اړه کې خلک راپور ته کوي چې تاسو د هرات له مقامات سره یو رقم شخصي خصومت لري، نه پیګم چې دا به څومره پر ځای وي، تاسو نظر سره؟
رئیس صاحب جمهور یو حکم صادروي، ریاست مبارزه با فساد اداري د اته وزارتونو تاسو دفتر ایت ولی گئی هرات ته چې سروي وکړي چې دا غس شوی جایدادونه د دولت د چاپ لاس کې ده د اته وزارت نه ایتان التزی نتیجه داده چې دومر زمکه دلته غصب شوی دی دومر زمکه په دې ترس کې وایي چې دا کورم د عبدالمجید خان زابودی و چې اوس د اسماعیل خان په لاس کې ده. صحیح ده؟ د اته وزارت او ایتون لاندې امضا کی ما تراولی ته د ما په ځای کې چی شي کې؟
بله ډاکټر صاحب دا خبر مو صحیح ده، اما تاسو مخکې ویل چې قانون اجازه نه درکوي تاسو چې تاسو د مقامات نمونه افشا کړئ، تاسو څنګه د اوبو انرژي د وزیر همداشن د هرات د ښاروالو د مالی د وزیر خبره افشا کړه؟
تاسو داسې پوښتنه کوي د مانه چې د ما جرأت کم سي، پس له دې نه د دوی نومونه هم وانخلم چې دا زه وانخلم خو ته بیا پوښتنه کې کوم وزیر ده؟
نه د نور د نور وزیرانو په برخه کې ولا همداس چلند نه کوي چې نور وزیرانو مونږ هم واخلې د والیانو
یو ورچې ماته اطلاع راسي بیا د اطلاع په اساس دلته مونږ یو دفتر لرو ثبت قضايا بیا در تحلیل تجزیه چه دا ارزی چه در دم مساله پسی او گرسو بیا پس دادنش تثبیت سو در اساس راپور زعیتون لیگ ملته چه تحقیق بکی تحقیق چی و سو نتیجه چه ما تراغی بیا زوانی در کار کام و لیگه ست سال موالیده واس در نورو وزینان پا مسائل باندی تو دست چی ندیر اگلی واس چو قضیه دی در وزارت معدن او وزارت مالیه او نورو چه مونگا در شورای امنیت لخواه را غیلی دی اس مونگو تر تحقیق و نیولی چه او برو نتیجه چی
بله تاسو پا کانون وزارت که در فساد دوسیه را پور تکره همداشن پا مالی وزارت که او در دفاع وزارت پا قرارداد که اما سو وقت بعد اگر مسئله بیرت شاعت و لیو دلا چه فکر که چه تاس مسئله را پور تکره وی چه ایلتونه دی چه بیرت دی خلق نظر لوی گی او
وسو یو اتیا میلیون افغانی پکې
دغه نتیجه سره حالت که تاسو دفاع وزارت سره خبرې وکړئ هغه به تور په تاسو لګي
نتیجه داسو چې هغه قرارداد فسخ سو اوس د یو تقریبا وسو یو اتیا میلیون افغانی د دولت په ګټه تمام سو هغه وکیلان چې په ما باندې دعوا کړی وو هغه ما ادعای ایسات کړ ایسات د سازمانوالین حقوقی چه باید تحقیق بکی بده مسئله که
اما ویل که چیزینی وزارتون تاسو را همکاری نکی و کلا چی تاسو حال تا فساد پیدا که دی تاسو پلاو تا اجازه نور که ویل که چی تحقیق بکی
آه هم دستی ده اوست دا وزارت مالی سر مونگی او ایت تقریبا دو میاشتی که گی در رئیس جمهور پا امر ماده ایت و لیگلی هلته
نو ولی جمهور رئیس مستقیما مداخله نکی و وزیر تنوعی چی تاسو بیت اجازه ور که
وزیفه هم اجرا که در وزیر مالی هم اجرا که
اما دیو هیواد در ولسمشر پتو که دایسی دیو وزیر تا توصیه او که
توصیه کردی دی قانون دستی امر کی قانون وایی چه در تمام ادارات دولتی ملکی و عسکری مکلفیت دارن نماینده مبارزه با فساد اداری چلتزی باید در دوی سر همکاری بکی
که دا همکاری دی دوی لخوا موجود نوی لودین سه پنور هیوادونه که مونگو تاس شهیدانی مثلا امریکا پاکستان جرمنی نور پرمختور هیوادونه که حالتا چه دیو چارواکی کار نتیجه ورنه که یا سوگ غاگ وانوری نو دریگی دی خلق مخت استفا ورکوی آیا تاس بدا سی استفا وکی؟
زر چه پدا بنده نه چه بنده پوسم چه دا ما پا استفا بنده دا گرد پرامون حل کیگی زدا کار کوم اما زر پیگم چه زد دا غزانی لرسم یا بل فاسد برسی دلته ام داشتیم چه استاد ما سر خبری کوایی داشتیم در توایم اقا هم دخل کنه به پورت وسطی هیچ سو کم پیبانده خبر نیست
بله که استاد شخصی جوان تراسو دکتر سی محترم استاد سو میاشتنی ها واید سمره دی جایداد پارم را تا معلومات را که کابل که په هرات که سمره ملکیت لره
فقط جایداد چیز لرم په هرات که ده 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 ما ده غور نکنه پاتی ده ما ده پلارم نه ده ما ده لیکم نه آقای او صاحب منصب دستگری بود در امیر عبدالرحمن خان وقت که در لوگر نتللی و هراته آلت پاتی سوی دی اون داشتیان یو دو اپارتمان می نوی اخشیده تروس تکمیل سوی ندی در وزارت پتسالور قسط یا پینزه قسط در وزارت شهر سازینه دلتا پدا چه که نور رو جای داد او یو دو جری یو نیم جری بزمکل را مالتا پا گلباخ که
دلتا پا ده اداره که مدمیست تنخواد سمرده
ده آقا تنخواده چی دمان مخ که در رئیسان ده آقا دفتر
سمرده
ده در تنویم چی سمرده تد پا ده ماش زد
اما زینی
خلق مادلتان پخته نکرد چی ده تا ماش چوده
اما زینی خلق زینی خلق علا قدر چی ده چارواک ده ماش پاله خبر سیزه کده چی که تونه ده چی چارواک دیر اوچت ماش اخلی آیا ده مسئله است
ده نور وزیران پخته نوکی دا مشاورین پختنه وکی چې درس سره ډالر 15 درس سره ډالر په میاشت اخلي بیا راشي زبرست
په نظر په افغانستان چې یو ضعیف اقتصاد لري د وزیرانو یا مثلا کله چې تاسو هم د اصل ور ماشول لري دا مناسب خبره ده
ډیر غلط خبره ده ډیر غلط خبره ده ته وګورئ مې زه خبره درته وکم په ګرد جهان کې د چلار سي ماشونه به یو سات ندی چې تا ته هغه ماش ورکی او قبل ته ماته هغه تاسو رئیستم تفاوت لري خدا تفاوت چه سوز په افغانستان که ده ماشون په منز گده ده تناسب بلکل سهی نده
ده اخبال اولو الفساد ندستاسو په نظر
نه واجه یو کمپنی واجه وی ده سره ده ما په کمپنی که در اقا وقت پوری چه دلتا را غلی دی تقریبا به طور مثال ده ما آیدات ده ما فروشات تقریبا 50% جکسوی دی زده ده ماش دبل ورکو هغه بل چې کارګر د کار په میاشت کې $2000 ورته ورکوم. دا خبره په ګرده دنیا کې ده، دا مساوات اوس اصل موضوع بحث نه ده. مساوات تاسو کولی نیسی چې ګرده خلق یو ری په یو ساعت مساوي وساتئ. د یو قرارداد کې تقریبا 1.1 میلیون افغانی
نو په یو هیواد کې چې داسې حالات روانې چارواکي داسې د فساد په وړاندې د مبارزې اراده ونه لري، تاسو څنګه د فساد سره د مبارزې کامیابۍ ته خوشحاله
یې؟ اراده لرم،
فکر کوئ چې په یو ګل پسر لکېږي؟ لودین صاحب،
دا خو بله خبره ده. په ځینې ممالک کې په یو ګل باندې پسرلی کېږي. تاسو تاریخ د ممالک یووری ولولئ، وایي چې دا تاریخ څه وایي. داسې اشخاص وو چې کلک په قانون باندې درېدلي دي، ویل چې زه په دا باندې درېږم او دا کار کوم. نو هر یو د خپل د په ځای کې چې دننه ناسته صلاحیتونه، قانوني صلاحیتونه چې لري، مسؤلیت لري.
یو انتقاد چې تر ډېره ستاسو په ادارې باندې دی، هغه دا ویل کېږي چې دغه دوسیې 1380 شاوخوا دوسیې دا یې سمې نه دي جوړې کړې. نو همدا دلیل دی چې لوی څارنوالۍ هم ورته رسېدلی نه کوي.
ماته ووایي چې کوم ځای غلطي لري.
په داسې حالاتو کې لودین صاحب محترم، چې تاسو څارنوالۍ ته دوسیې لیږئ او لیږلې مو دي او څارنوالۍ ورته رسېدګي نه کوي، د حل لاره څه ده ستاسو په نظر؟
د حل لاره دا ده چې رئیس جمهور امر وکړي څارنوالۍ ته چې ته مکلف یې، هغه شی چې قانون ویلی دي ته په خپله باید قانونی کار وکړي. څارنوالۍ قانون ویلی دي چې گزارش ورکړي، گزارش ورکړي، ولی خلاګانې چې لري کوم ځای کې ده.
بله لودین صاحب، دا هم ویل کېږي دغه دفتر چې ستاسو په بادامباغ سیمه کې دی، دا وایي په دولتي ځمکه باندې غصب شوې ځمکه ده او بیا د ساختمان په جوړ شوی. څنګه ستاسو معلومات څه دي په دې برخه کې؟
ما زه معلومات نه لرم. تعمیر ته شو
دا مر چانه وخت
یو دا د دفتر اداري نه پوښتنه وکړي. دا د ما د
تاسو خپل مستقیم په خریداري کې شامل لوي؟
نه قطعا، ریاست اداري لرو موږ ده. بیا هغه یو شوبه لري د کرایه او د مصارف په مسله. دوی راغه د تعمیری پیدا کړ، د تعمیری په هغه کرایه مواخسته دي چې هلته په څلور تعمیرونه کې
ویل کېږي چې دغه تعمیر د دولتي کس د خپلوانو ده. تاسو تاییدوئ؟ د
نه نه، زه خبر نه یم په بندې چې د چا ده. یو سړی ده د پنجشیر، نه پوهېږم څه نومېږي، د دفتر نه پوښتنه وکړي، د ریاست اداري نه د چا ده.
لودین صاحب، یو بل مسله هم په دې وروستیو کې زما ذهن ته راغله. په افغانستان کې د فساد بېلابېلې ادارې فعالیت کوي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې البته. ستاسو په نظر د دغو ډېرو ادارو موجودیت ضرور دی؟
خپله فساد ده.
تاسو ویل چې د دغو ادارو موجودیت خپل یو ډول اداري فساد دی، او تاسو په وړاندې خپل غږونه هم اوچت کړي، ما بیا هم توجه نه ده شوی. بیا نو معلومه ده چې په دولت کې سیاسي اراده نشته د فساد په ضد باندې او د فساد په ضد مبارزه به هم نتیجه ورنه کوي.
دا سوالونه د هغه کسانو وو کې چې اختیار نه کارونه لري.
ډېره مننه.
ډېر تشکر د تاسو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com